د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. وروستیو سختو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر مال زیانونه راولی دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په فراه کې اوښتي چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي د مړو شمېر له 30 اوښتی او یو شمېر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم ځایي طالب چارواکو د ګلۍ او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورښتونه او له کبله یې راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اووه تنو د مړینې سبب شوي. همدارس د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او په ګرشک، سنګین او موساکلاو، نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو بیا وکمنې دوروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرام په اساس 3000 افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 23 کلن افغان کډوال د سلواغې په 15 لسګونه کسان تر موټر لاندې کړل چې دوی لسګونه کسان ټپیان شول چې دو تنه وروسته په روغتون کې ساور کړه. د پاکستان د پارلمان او سرحدونو د چارو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پیښور ته کډه شي او هغه چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام د فبروري په 23 امریکا غاک ته وویل حکومت امر کړی چې افغانان د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. په دې دوه ښارونو کې ډیری افغانان په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې لري چې اداري پروسې ته منتظر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تیره شنبه په یو مرکه کې وویل که امریکا د افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني کیسونه یې رد کړي او دا یو یا دا پروسه وځنډیږي نو پاکستان به هغوی غیر قانوني وګڼي او افغانستان ته به یې ستانه کړي. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسیدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر ستارمر پرون پارلمان ته په وینا کې ویل د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکل 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2023 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې او ګڼو مشرانو ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. ستارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنگټن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې په اروپایي هیوادونو نیوکې کړي چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. او ریټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې متحده ایالاتونو او اوکراین د هغه سند د مسودې په اړه موافقه کړې چې لکیف څخه د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي زیرمو ته د امریکا لاسرسي ته لاره هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د دې سند لم سعودي څخه یو به خبر سرچینی ویلی دی چې په دې موافقه کې د امریکا لخوا اوکرين ته د هیڅ راز امنیتی تضمین یا د وسلو د دوامدار مرستې یادونه نه ده شوې. یو بل سرچینی ویلی دی چې په راتلونکي کې اوکرين ته د وسلو د مرستو د مسلې په اړه لهم د واشنگتن او کیف ترمنځ بحثونه روان دي. واشنگتن په دې اړه توافق تر اوسه رسمان نه دی تایید کړی، خو ترامپ خبریالانو ته ویل چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ واشنگتن ته رسیږي او یو ډیر لوی معامله به لاسلیک کړي. له دې مخکې بلومبرګ راپور ورکړی و چې تمه ده د اوکرين کابینه به نن د دې موافقې د لاسلیک سپارښتنه وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د اوکرين د یو جګپړي چارواکي له قول خبر ورکړی چې د دې هیواد حکومت د دې موافقې پر جزئیاتو کار کوي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
تر دې شیبې د آزادی رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. راپورونه وایي چې په فراه، کندهار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې ګلۍ پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو له ډیر شو ډیر خلک وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د موضوع نور جزئیات اجمل اند اوروي.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سه شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه قره تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 23 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویل چې له تون باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یارات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې د فراه رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل مې اندارې د لوشت، یعنی شمشانې د برق کې یو دانه مره تپرینه شو لګر دی رسنګ ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړې. د نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګوب له شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سه شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړې. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور د خونې سر پر سر جوړ کړی وي چې پر درونو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي، ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شو څلورو تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم انجلۍ او یو میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادی په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایتي اوسیدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ خپل کلی دی، نو سیل راغلی دغه خپل یې موبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک سوی دی، نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کله به خدای افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیان منشوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندیدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دواړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپلې لومړۍ لوبې بایللې د دې لوبې ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللې د رخصتېدو په معنا دي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډېره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلونکي لوبډله به له دې سیالیو خدای پاماني کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلو او منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سختې دي، ځکه د په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپله لومړنۍ لوبه د آسترالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافي لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړې، خپل وایي وه لوبه یې ګټلې او وایي د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې مسابقه لري یا لوبه کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبریږي، خو له هغه مخکې اوس چې د کرکټ په موضوع کې یونو یو وروستی لنډ راپور هم لرو. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ په برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتن ټراټ وایي افغان لوبغاړي پوهیږي چې په هیواد کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دی روان، خو دای زیاتوي چې افغان لوبغاړي زړور کسان دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سی سره په یو مرکه کې چې لنډیز رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی ویلي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر پوهیږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د اتلولۍ د جام د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا له 1600 ډیرو سیاستوالو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د انګلستان د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو په عین حال کې په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دی روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپ وهونکی پاتې شوی په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه چې زه هم لوڼې لرم چې کرکټ کوي. د انګلستان د کرکټ بورډ ویلي چې له روانو لوبو مخکې له حکومت د کرکټ له نړیوال شورا او لوبغاړو سره خبرې کړې او زیاتوي چې په دې سیالیو کې له افغانستان سره لوبو ته به خامخا دوام ورکوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ټولنه په یوازې ځان د افغانستان ستونزې نشي اورولی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکوو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واورئ.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چې راته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډک سلرو
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو د هغه شین رنگ خوشیده پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراش خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې ده، مې ډیر تمه رقم مزه ته ډیر ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، غوښته جمله بندي او د شایم مخ ته شاته پلان کړ.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیا ورداک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا ورداک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا ورداک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پا پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنجشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ډلو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخې شي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي په وروستیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوي دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خبرایي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همداراس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت ناوخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټونکې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټي ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروړه اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کړه ته ډېر بندونه اتړي نو څه به شي، زه به ورخپرېږم، هر څه اوبه اوبه به شي، ما سره په شامې لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دیوائی کسهم شاعرانو او ادیبانو پختو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه دور کړل شوی.
بی ایس پی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. او دا هغه اصل وجه هم ده کړه چې حکومت دې ته توجه نه دور کړل، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه دور کړی شوی، دې له اهمیت نه دور کړی شوی،
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسندا زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کل د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هېر کړي، نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دي هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډېر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپله ژبه باندې لږ کار وکړو او ته خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کوم ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپله مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي، نو سې چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابۍ ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمي ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوي دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جي نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدارو مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابعه کوونکی حمزوی یوسفزی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او له دې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجی راډیو د مشال څانګې د خبریالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلې کیسه لیکوالي شریفي شریف کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا کیسه له تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلگ مسکشا چستا بشما بس، تو ما تلگ مسکشا چستا بشما بس، یم داس مرور چدر پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم، که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېږم بلېږم رڼا بشم بس. Thank you. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او له مینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در جمع په هوا بشمه بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملک سید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستید.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوې چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، داون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوی کولی خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځنګړي زده کړې او لارښوونې کیږي. خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه معلول هم لا نه، د ټولنې به رټل کېده، د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نازړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلا پوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالونه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښیږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښیږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته. ممیز او نخود به وه، نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هر ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. ځوروه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړي، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شېبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د سلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده. کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورې.
د ازادي راډیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کفر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګ نشه نشانی چې کوم ځای هم اوس معلومیږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده، که چیرې دوی پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې، مثلا سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله زموږ ټول ولس دغه ته خوشاله چې زموږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې ځای یادېږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کړي، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وې، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای، د یو ملي ځای، د یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
اروزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي، او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړو.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمو تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما هم د خپل انجینیر فانزي څخه بارې کړم، د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله، همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مو لوستې ده، په ساينس کې وایي دوه او دوه څلور کېشي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي او دوه او دوه درې شي او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بله نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مې داسې فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده.
نه ډېر غمی کړی ده، یعنی خپله دغه کلب کې اچول چې دي که نه، یعنی دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکې کولې، دا مې بېرته هماغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل، یعنی ډېر غمی کې وکړو نوښتونه مې وکړو. یعنی وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریض لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دي کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، من دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مونږ پرې وکړو، تقریبا یوولس میاشتې وخت مونږ په دې باندې تېر کړو.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلنو، هم د الف لوبډلې، او هم د کورنۍ کرکټ د یو پړاو فرست کلاس، او یو پړاو لیسټیډ، یو پړاو زرغونجام، او دو پړاو چلو ورځنی سیالیو معلومات پکې معلومات څخه برخمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمله د لوبغاړو تذکره ده، یعنی هغه لوبغاړي چې د 2009 کال نه د 2009 کال نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبېدلي وو، هغه غیر رسمي لوبې وې، یعنې د آی سی سی سره نړیوال سټېټس امتیاز نه درلود. 2009 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 500 سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه، نو د هغه د 2009 کال نه راډیو خوا تر د اوس د چمپیون ټرافي پورې نوې لوبغاړي په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او 500 یا اوډیا سیالیو کې لوبېدلي دي. د هغه نوې لوبغاړو بیوګرافي یا تذکره مونږ په همدې دویمه برخه کې راخستې ده، لکه نوم شو بیوګرافي اړوند خو ټول خلک بیا پوهېږي بیوګرافي کې څه شی راځي. آی جی ډي کرکټ لوبه مونږ راخستې دي، شخصي ژوند له معلومات مې راخستې دي، هغې تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مې راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې دا ټول مونږ په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځانګړې شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلي دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نمونه یادونه مې ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې د یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونه کې به د هغو ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته په کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو د اسپین کرکټ پو د نړیوال سایټ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایټ دا، یعنی داسې معتبر سایټونه ما هغه معلومات مو ټول راخستې دي، معتبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغو نورو دوه چې تاسو یاد کوم معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول لوبغاړو سره ما خپل مرکې کړې دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړی دا چې د لوړو سره زمره کې تر سره کړم چې کوم لوړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتو نه درلود د واټس اپ نه نګانه به ما دغو سره د هغو ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده. فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته ځای شیدلی ده، یو څو کلن دی مثلا. یو اړخ یې هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخه ته مو هم توجه کړې ده په دې کتاب؟
دواړه برخه دي، یو د ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پکټ کې کوم ستونزې پیری سوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک لوی ارمان څه لري. همدغه دواړو برخو نه برخمن ده بیوګرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لوره فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی کوم خاطره ذهن ته درځي چې را سره شریکې کړي. د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې ستدي استګل عبد بیو خاطره درته وایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په وادي شپه ګولایتونو ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې. نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو. وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه تا یا د تاس دپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې. نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکوم وای دروازه نه خلاصوي. نو کله مې چې وای دروازه ورما تکلا چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي. هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکاناتو چې دوی مو ډیر ته په هغه کې نه لسی په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې. او د مکر په هغه پلانو کې کریم سادی یو سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغړې مو وای دا بوس یو نو نو د سړي ویجالي به خاطري هر لوغړې د خپل مغرافس دی په دې کتاب.
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و. د سې بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب نه داده.
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړی پات سوی ده. وای د کاناډا خلاف زمونږ میچ وو، وای مونږ میچ وو که چېرته هغه میچ مونږ ګټلی نه وای یعنی ګټلی نه وای وای مونږ د ډیویژن لوبه نه پات کېدلو. بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای امید حسن پښه چوه وای دا ډېره خراب وسوه. وای بیا ډاکټر امید حسن ته وویل چې ته هغه وکړه څه نومېږي سبا میچ کې مه لوبېږه کپتان هم ورته ووی. وای امید ورته وویل که زه کېنم وای دا خو ډیویژن نه پاتې کېږو. وای په هماغه ټیم کې امید خو تر ټولو ښه بالر زمونږ امید حسن وو. نو بیا وای امید په دا سبا باندې میچ وکړو. وای کله چې میچ نه راخلاص شو وای سپینه جورابه اچولې وای دا جورابه او بوټ وای مکمل د وینو ډک وو. نو یعنی خو وختونو کې دا اوس هم چې کوم لوغړی دی د افغانستان لپاره ډېر زیاتې قربانۍ ورکړې دي که دوی به انجری هم ول نو دوی د افغانستان د نوم لپاره د مخکې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله.
یو بلې برخې ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخیستي دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي. هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش مې کړی دی هر سفر عکس راواخلو. او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلی دي کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده هغه ګروپي اکشنه مهم را استی دي.
دا اکشنه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي او دا منس کې دا نور دي هر سفر اکس دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کې هغه اکشنه ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا نو بد نه دي هغه ډیر ښکاری.
امون سب تاسو چې دا د کرکټ کتاب لیکلای دی تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا واتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هټبال کرکټ می کاو یعنی واته کله زه کیږي چې زادبال کرکټ کوم زه دوه کله کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یم بال بټوال کو خو بیټینګ می شو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه